درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه واوري. د بشری نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشری بحران د هغو کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشری حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي چې نږدې 5% ښځې او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشری نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشری بحران لا خرابېدا، د لومړنیو خدماتو سخت کمښت، پراخ بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنیدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وایي په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړی دي. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې د خبرو شویو شمیرو لمخې افغان وګړو د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګری سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو لمخې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 3,950,000 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولی چې ازبکستان ته سوداګریز مسافر لیشي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 14,000 سوداګریز سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخې کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډیره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت تیر شپه په یو خبر پانه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریټ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریټ له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلی دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا برید په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا حمله د ٹی ٹی پی د ګل بهادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان پاکستان ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې منه درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ سي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاس وایم. هیله د چین رس هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له وو د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د تیر انګلیزي درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او علي ولتي سره حاضر سی وو. سینو راز خپل د نن ورځی درس په لوي چې نن موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنۍ کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې ده، هغه د پیشتادیانو واکمنۍ ده، یا لومړنۍ لړۍ د پیشتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پیشتادیانو په نامه یاد شوی دی، چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومېده، او ابو ریحان البیرونی په خپلو لیکلو کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنۍ آریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښود، او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي، او د نوموړی بیا خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده، هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي، او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی، چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی، او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزده د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ، او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و، او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان، د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې، او د دې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغواش، داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکښې د وساتله. او د پیشتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسب و، چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو، او د پیشتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان اساطیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده، چې د افغانستان د اساطیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی، چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نښتې و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کینیا په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني، او 15 کاله بیا دی واکمنی کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور، د آریایي رسم و رواج، او د آریایي فرهنګ، همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و، یا مخالفت ښکاره کوه، او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی، او د جګړمارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې، په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی. او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده، او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي، دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه، 1000 غویان، او 10000 پسونه قرباني کړل، چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده، یو عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي، او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه، 1000 دانې غویان، او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړې کړلې، پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده. او کیکاوس چې هغه ډېر عقل، هوښیار او پوه وزیر درلودی، چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاو څخه ورسته بیا سیاوش وخت رسیږي، د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته رسیږي، او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی، چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجه پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړی چې په اوستایي متنونو کې هغه د گنگدش په نامه یاد شوی دی، او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه، او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده. د سیاوش څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني، چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي، یعنی دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي، او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې، او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنی دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټول یو له بل سره وتړلې، او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستي، او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد شوی دی، او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول شوی دی، چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي، یا درېمه واکمني چې هغه د اسبا په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان و، دویمه کورنۍ هم کینان و. د لومړنی واکمنۍ په پای ته رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي، یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پای ته رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده، یا د اسپا واکمنۍ ده، هغه وخت رسیږي. د کینی کورنۍ ورسته د پاشاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل، چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي، او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. د کینی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد شوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلی ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه، هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد شوی دی چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلی ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومې دی، او لهراسب هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی، او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې شول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپا او بل یې زرېورې نومې دی. ویش تاسپا یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي، او د دغه گشت اسپ شهرت دی لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه، او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېری هڅې وکړه. لی زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسان نومېدل، هغه هم د عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني، ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي. او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل شول، او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره شوې، چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشتہ سے بل سوی د سپنتو داتا یا اسفندیا د پنامه دیجی چې د د وکمنی په حق له ډیر معلومات تا او یل کیږي چې اسفندیا یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا وکمن وو هغه د بلخ پر اورتل باندې دا سینې زودرول چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوي وو چې اسفندیا هم په دغه د وکمنی د پرختیا لپاره ډیر هره ځلې کوي ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې ولی خپل د امپراتوری حدود اوجدوي یا پراخه کوي نو دی ډیر هغه ضرور او هوشیار وکمن وو چې موږ ول د بلخ پر اورتل باندې دی داسې نظر دروي چې د هغه معنا د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوي وو چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپکورنۍ هم واک تر پای ته رسیږي دغه وکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لري لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپل وکمني وکړه د وکمني په پای ته رسیدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه وکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې یو لړۍ د پښتادیانو لړۍ و چې پښتادیانو په حق لمو چې دا لړۍ څه ډول چیري او د کوم کسانو د خوارې مېستې کېږي د په دې لړۍ کې کوم کسان واک تر رسیدي او کوم کارونه سرته رسوي ورپسې مو دا ویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پښتادیانو د لړۍ د وکمنۍ په پاتره رسیدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسیږي چې کیانان هم په خپل وار سره خپل وکمنۍ کوي او په دې وکمنۍ کې هم مختلف وکمنان واک ته رسیږي او مختلف پاچاهان وکمنۍ کوي د دې کورنۍ په حق له بول چې دا اول دغه کورنۍ د کیانانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه وکمنۍ څه ډول واک ته رسیږي او څه ډول ختمیږي او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیرانو کورنۍ و د هغه په پای ته رسیدو سره د اسپا کورنۍ وخت رسیږي چې د اسپا کورنۍ په حق له مهم معلومات لاس ته راوړل دا چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوی ده د کورنۍ څه ډول وخت رسیږي کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان وخت رسیږي د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاس ته راوړل په دې هیله چې د هری لړۍ اړوند کوم معلومات مشتاسته وړاندې کړل ساسي د پام وړ ګرځېدلې وي او شبه مزده کړې اوسي تر دې دمه مملتیا کړې اوسي او په هری موضوع باندې به تاسو پوسوي اوسي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسو تر دې کې درس پوری چې بیا هم د وی بلې نوې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضری شو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلیو مهربانه را پسپیچلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنه درنو زګون کو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شری به مشکور مخسی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلا سویم هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شی بر سره مل پاتسی او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو رسمنه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست را خلنې شی بر سره راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابلې اغیزې د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ تر دې وروسته زموږ د هیواد زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوي هویت زموږ خلک د یو دین دی یو عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول لمین ځولړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دې په لاس کې و هغه لمین ځوړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کیدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیزې لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دغه له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1950 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامی حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دورونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي، چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي، او د دوی واکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې الپتګین نومیدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول، فارسي ادب او فرهنګ یې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یوه ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي، چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کېږي او دی بیا وروسته وژل کېږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو له خوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات تر لسلیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې طرف پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي، یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه خلاص راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني را